द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلیمه چه قدر منو بریدون که یو زل بیا پستا په خبرونه کې هر کلی وایو نن د یک شنبه ورځ 2000 پرسم کال د اگست میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار اته نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگټن کې د اگست میاشتې شپږمه نیټه ده او د شنبه د شپې 11 نیمې بجې دي. ستاسو کوربنه یم زه منزه شهید. اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان صوبې په هرنایي سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي سیلابونه وړي دي او له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه بې درکه شوي وو چې تر دا دمه حکومتي چارواکو 4 مړي ترلاسه کړي دي. بلې خوا سپینې ماڼۍ د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې کوم چې د هوایي بریدونو قوانین څرګندوي. نن د سوریې په شمال لویدیځ کې پر یو روغتون هوایی بمباریو کې شاوخوا 10 تنه په شمول د ماشومان وژل شوي دي. سرټکي تاسو واورېدل. اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي سیلابونو یا اوبو وړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 15 کسان بې درکه دي. حکومتي چارواکو ویلي تر دا مهال 4 مړي یې ترلاسه کړي دي او 4 تنه نور یې ژوندي موندلي دي. اخوا کراچۍ ښار کې هم د سختو بارانونو له کبله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلې لورې ته سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې ده کوم کې چې د هوایی بریدونو قوانین څرګند دي. د هوایی بریدونو عملیاتو لپاره قوانین په لومړی ځل په کال 2014 کې د امریکې ولسمشر لخوا خواره شوي وو. په هغه پالیسي کې هم د ولس د ژوند ژغورلو په هکله خورا اصولونه ټاکل شوي وو. د امریکې مرکزي محکمې د حکومت نه شپږ میاشتې وړاندې د دغې پالیسي جوړولو او خپرولو غوښتنه کړې وه. سپینې ماڼۍ تېره ورځ هم د کال 2014 ډرون خفیه عملیاتو کتابچه د نوي هدایاتو سره شریکه کړې ده او د مدني حقونو لپاره د اتحادیې مشرانو د دې کار هرکلی کړی دی. اخوا د شنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې پر یو روغتون د هوایی بمباریو له کبله شاوخوا 10 تنه په شمول د ماشومان وژل شوي دي. د سوریې بشري حقونو لپاره د سار اداره وایي د سوریې حکومت سره په ملاتړ د روسي پوځي الوتکې په همدغه سیمو کې خپل عملیات ترسره کوي، خو تر دا دمه لا نه ده په ډاګه شوي چې دغه بمباری د کومې الوتکې څخه ترسره شوې ده. د بشري حقونو بېلابېلو ډلو د حکومت څخه څو وارې غوښتنه کړې ده چې په صحي څانګو د هوایي بمباری ودروي، کوم چې لا تر دا دمه نه دي عمل شوي. د صحي څانګې یوې امریکایي ادارې سامز د راپور تر مخه ویل کېږي چې یوازې د جولای په میاشت کې پر صحي څانګو یا روغتونونو دا شانه 340 حملې ترسره شوي دي. اخوا د برازیل ریو دی جنریو 2014 اولمپیک سیالیو د پیل مراسم په ماراکانا لوبغالی کې پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. لوبې نن یعنی د شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو، والیبال، باکسینګ او لامبو وهلو سره پیل شوي دي. د امریکې 19 کلنه جینی ټراچر د نشانهبازۍ په لوبو کې ګولډ میډال ترلاسه کړی دی. د دې برسیره چې د زیکا وایرس د خورېدو له کبله د نورو نړیوالو هیوادونو لخوا خورا نیوکې شوي دي، خو د اولمپیک د پرانستو مراسمو پر مهال د بېلابېلو هیوادونو مشرانو ګډون درلودو. په دغه شمېر کسانو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاندو او ایتالوي وزیر اعظم ماتیو رنزی تر څنګ د امریکا سکرتر جان کیری هم شامل وو. بلې خوا روانه اونۍ کې د امریکایي رای ورکوونکو د یوې سروې څخه په ډاګه کیږي چې ریپبلیکن صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ د خپلې مخالفې ډیموکراتیک کاندیدې هیلری کلینټن څخه په واضح فرق سره شاته پاتې دی. د مکلچک میریز پول د تازه سروې تر مخه هیلری کلینټن 48% او ټرمپ 33% د خوښۍ په کچه دي. تیره میاشت کې ترسره شوي سروې کې دغه فرق 42.9% و.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو رازو د راپورونو ولورتا تاسو ته مو په خبرونو کې هم یادونه وکړه چې په بلوچستان په هنائی سیمه کې د سیلانیانو 15 گاډي سیلابونو وړي دي چې لکه بلې 15 لس کسان بي درک دي خو وروستي راپور دا وایي چې حکومتي چارواکو ویلی دی دا محل څلور مړی یې ترلاسه کړی دی او څلور تنه نور ژوندي یې موندلی دی. په دې هکله باندې نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه رادیو خبریال د کوټې نه حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د ختیځ په لور باندې د 1.5 کیلومتره په واټن باندې د هرنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د هرنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته وویل چې نن د زردالو په سیمه کې زورور باران وسو چې له سوابه د دغه سیمې د تنګي په لار کې 15 د سیلانیانو ګاډي جوړلې. د ارنایي مرستیال کمشنر وی چې په دغو ګاډیانو کې له 15 څخه بیا تر 40 کسانو پورې سپاره وو. مرستیال کمشنر وی چې اوس هلته انتظامی چارواکي هم رسیدلی دي. د پیش پر ځای باندې موجود د ارنایي مرستیال زلی چرمین پستاخان وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته وویل چې تر اوسه مهال پورې دوی 8 کسان له اوبو څخه راکښلي دي. په دغه اتو کسانو کې څلور ژوندۍ راکښلې دي چې په هغه کې یو ښځه هم شامل ده. پستاخان دا خبره کوي چې د څلور کسانو مړی راکښلې دي خو نور کسان بیا بې درک دي. مرستیال ځلې چرمین وی سیلانیانو و دوی ته ویلي دي چې تر اوسه مهال پورې و دیار لسته نږدې کسان بې درک دي. پستاخان وی چې اوس تیاره خورا ده، دوی نور کار نشي کولای، هیڅ شی هم په سترګو باندې نه ویني. د لخلي دا خلک سیمه ییز خلک راکښلې دي. اوس ځلې انتظامیه لیویز پولیس او دغه ډول ملیشه کوي هم را رسیدلی دي. دارنایي مرستیال چرمین دا خبره هم کوي چې اوبه ډیر زیات دي، دوی نس کولای چې منست د مړو د پیدا کولو لپاره ورسی. دا سیمه ډیره ژوره ده، دلته اوبه ډیر زیات دي، دا ماند ډیر اوږد هم دی. دوی پیسې ګرځي چې دغه مړی به چیرې غورځولې وي. د سیمه ییز خلکو د چارواکو لوري پلټنې روانې دي. د پرمخ زیاته کړله چې کله اوبه لږ سي یا ودرږي نو بیا به د مړو درک لګیږي. پر سملاسي ډول باندې مړی ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. دارنایي مرستیال زلی چرمین وویل چې دا ټول کسان د کوټې اوسیدونکي دي چې دلته د سیل لپاره راغلي وو. زلی انتظامیه وایي چې دوی به دغه مړی هغه مهال کوټې ته راستوي کله چې نور مړي هم پیدا شي او بیا به د دوی له خپلوانو سره تماس نیسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DIY ZD
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DIY
واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډی ورې جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو، سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خبره کړې ده، کوم چې د هوایي بریدونو قوانین څرګندوي. د هوایي بریدونو عملیاتو لپاره قوانین په لومړی ځل باندې په کال 2013 کې د امریکې ولسمشر خواره کړي وه. د دغې تفصیلات څه دي، دغه کوم قوانین دي، په دې هکله باندې ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې.
د امریکې د یو عدالتي امر رستو وایټ هاوس خپل هیواد نه بهر ترهګرو او د امریکې کام ته د پیښو خطرو مخه نیولو په سر شروع شوي د ډرون بریدونو ترسره کولو د پالیسۍ قوانین څرګند کړي. د ډرون بریدونو ترسره کولو لپاره غوره شوي هدایات او اصول په اول ځلې کال 2013 کې د امریکې صدر لخوا جاري شوي وو. په هغو 1300 صفو کې د ډرون بریدونو په استعمال او د هدف پیژندلو ترڅنګ د عام اولس د وجنو امکان کمولو په سر د امریکې حکومتي هدایات په ډاګه شوي وو. د امریکې مدني حقوقو اتحادیې لخوا د ډرون بریدونو په استعمال او بیا په دغه کې د امریکې شهریت لرونکو د وجنو او د عام ولس د وجنو په سر سخت اندېښنې د یو عدالتي قضیې په شکل کې رامخته شوي. عدالت نږدې شپږ میاشتې وړاندې حکومت ته امر کړی وو چې د ډرون بریدونو یا د حد نه زیات د طاقت استعمال په سر جوړې تګلارې معلومات ولس ته مخامخ کړي. وایټ هاوس تیر ورځ د امریکای صدر کال 2013 خفیه د ډرون بریدونو د استعمال هدایتي کتابچه د بیا کتنې وروسته یو ځل بیا د نوو هدایاتو سره شایع کړي. د مدني حقوقو لپاره د اتحادیې مشرانو د وایټ هاوس لخوا د قوانینو خپرولو هرکلی شوی. د امریکای وایټ هاوس د قومي امنیت ویان نیټ پرایس په خپل یو بیان کې ویلي د ډرون بریدونو په استعمال کې د عام اولس توجهونو نه بچ کولو لپاره د حد درجه احتیاط باندې زور راوسته شوی، کم چې په جنگونو کې د ضرورت نه هم ډیره لوړه درجه ده. د وایټ هاوس د قومي امنیت ویان زیاته کړي صدر اوباما اول هم داسې ویلي چې د ډرون یا د زیات طاقت استعمال به اله کیږي کله چې تر یقین حد پورې د هغې دښمن ځای زیږي او د شناخت معلومات وشي څوک چې د امریکای اولس ته خطر وي. نیټ پرایس وویل امریکا د طاقت په استعمال کې ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي چې عام اولس د مرګ جوبلی بچ شي. د ډرون بریدونو په استعمال کې که چرې هدف یو داسې تن وي چې امریکنی وي یا د امریکای شهریت لري نو د دا قسمه ډرون برید لپاره به د امریکای صدر باراک اوباما نه خصوصي امر ضرورت راپیخیږي. د زیات طاقت یا د ډرون بریدونو په اړه خپور شوي دا قوانین به د بشري حقونو ډلو او د مدني حقونو فعالینو لپاره نور هم شفافیت راولي. څوک چې اکثره دا نیوکې کوي چې څنګه به معلومه شي چې یو تن چې په نښه کیږي څوک او څومره خطرناکه وو. په دې قوانینو کې هر هغه ټول معلومات درج دي چې لپاره به د امریکای حکومت د خپل هیواد نه بهر تراګرۍ او د امریکای سالمیت ته خطر جوړونکو په ضد عملیات کوي. تیرې جولای په میاشت کې د امریکای حکومت لخوا جاري کړي معلوماتو کې هغه شمیرې نه مخته شوي وې چې پکې د ډرون بریدونو له وجې د مرګونو ذکر شوی و. پاکستان، افغانستان او یمن کې 114 عامو خلکو د وژنو پخلی شوی و، کم چې 403 ډرون بریدونو نتیجه وه. دا ټول هغه ډرون بریدونه وو چې کال 2009 نه تر کال 2015 پورې په دغو ځایونو کې ترسره شوي وو چې له وجې یو شمېر ترهګر هم په نښه شوي. د امریکای قومي استخباراتو ډایرکټر جیمز کلیپر تر مخه په ډرون بریدونو کې کال 2015 پورې 2500 او 1800 ترهګر وژل شوي. د اوباما حکومت لخوا ډرون بریدونه د یوې مفیده آلې په توګه استعمالیږي چې له وجې القاعدې، حقانی او د داعش یو شمېر مشران په نښه شوي.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د دې تر مخه چې تاسو ته مطبوعات توکي چې څراغلی دی هغه تاسو ته وړاندې کوو. یو تازه خبر راغلی دی په رسنیو کې چې کابل کې یو چاودنې کې چې د خاک جبار ولسوالۍ کې ترسره شوې ده 15 پولیس تنان وژل شوي دي چې یو یې پکې د پولیسو قومندان هم وو. او د دې خبر پخلی د ایالتي والی کړی دی چې سالم سالی نومیږي او ویلی دی چې دغه 15 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په نور تفصیلات به څه وي هغه به تاسو ته نورو خبرونو کې ډیوه وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ دا چې د مشال راډیو نه هم تاسو نور تفصیلات په دې حق لبان دی اوریدلی شي. اوس به تاسو ته د خبرونې په دې ځای کې وړاندې کوو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي. د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته دغه کتنه وړاندې کوي.
امریکای د کال 2001 په 11 سپتمبر په نیویارک او نورو ځایونو کې د خونړو ترهګر حملو ورستو د دې د زیموارو ترهګرو ډون لګول شروع کړ او دای په افغانستان کې صحیح کړ. د ترهګرو د نیو او د دوی انصاف ته د ادرولو لپاره امریکای د کال 2001 په 8 اکتوبر د خپلو اتحادیانو په ملاتړ په افغانستان حمله وکړه او دغلته قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. امریکا نن هم د افغانستان په جنگ کې نښتی ده او په امریکا کې چې کله هم په الکترونیکی میډیا، مطبوعاتو یا د سیاسي چارواکو او د دانشورانو په غونډو کې د افغانستان د جنگ ذکر کیږي نو دې سره دا الفاظ ضرور ویل کیږي چې د افغانستان جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ دی. نن د امریکای په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخطي دی د امریکای په صدارتي انتخابونو کې کیدونکو تقریرونو کې د افغانستان جنگ بالکل هیر ساتلی شوی دی. لاس اینجلس ٹائمز کی چاپ شوی مضمون کی دا افغانستان د جنگ په ټولو اړخونو او د دې جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په حیثیت تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکا کې تقریبا درې میاشتې پس د کیدونکو صدارتي انتخابونو په وخت به د امریکای د افغانستان جنگ ته د وردانګلو 14 کاله پوره شي. د امریکای موجوده صدر باراک اوباما به دا جنگ خپل نوی صدر ته هغه شان پرېږدي لکه څنګه چې د وړاندینی صدر بوش دته په جولای کې اچولی او کدی جنگ ته د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په ځای نه ختمیدونکې جنگ ویلی شي نو ډیره به غلطه نه وي. مضمون لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ نامزد صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل قومي کنوینشن کې 15 منټه تقریر وکړو. دغه شان د عریفې د ډیموکریټ نامزد امیدوار هیلری کلینټن د خپل پارټۍ کنوینشن کې 16 منټه تقریر وکړو خو دواړو د افغانستان د جنگ ذکر قدرې نه دی کړی. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې امریکایانو د سمودی نه د خپلو او جنگونو د هیر ساتلو انداز خپل کړی دی د کومو په باره کې چې دوی د ګټلو دعوی نشي کولی او د افغانستان جنگ غالباً چې امریکایانو هم په دې سبب د قصته هیر کړی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود د افغانستان جنگ یو حقیقت دی او د توجه غوښتنه کوي. مضمون زیاتوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکي او اتحادیان وي د بې کچه زیاتو قربانو او د یو کرب ډالرو د تاوان باوجود تر اوسه پورې څه د ذکر وړ ګټه نه ده کړې. بلخوا د امریکې او د غربي ملکونو د دې مار امداد او سلا مشورو باوجود د افغانستان حکومت هم په خپلو خپو ادرېدو کې پاتې راغلی دی. د بډو رشوتونو د ختمېدو پکې هیڅ علامې نه ښکاري او د کوکنارو پیداوار پکې فصل په فصل مخ په زیاتی دی د کومو نه چې د ټولې دنیا 90% هیروین یا پوډر تیاریږي. دغه شان طالبان هم وخت په وخت ځان انچ په کابل کې هم ښکاره کوي. لاس اینجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې په دو صدارتي امیدوارو کې ډونلډ ټرمپ د کال 2001 په جمی کې د امریکنو فوجونو افغانستان کې د کوزیدو راسي دغلته پر اخکاره کیدونکو حالاتو او واقعاتو د قصته سترګې پټی کړي او غوږونه کاڼه کړي دي. البته د لیبیا معاملې د هیلری کلینټن په غاړه کې د اچولو پوخ نیت کړی دی. بلخوا هیلری کلینټن خپلو ووټرانو ته دا خبره د خولې نشي ویستې چې افغانستان کې اسلامي توندلارو خپل جرړې د دې د میړه بل کلینټن په صدارتي دور کې خوري کړي دي. د دې په ځای دا خلکو ته احساس ورکوي چې امریکنو فوزي جرنیلانو سره د دې ډیر خواږه تعلقات دي او د دې تاثر ختمولو کوشش کوي چې ډیموکریټ پارټي ګني د فوز مخالفه ډله ده. که هیلری کلینټن افغانستان ته د خپل پام د راګرځولو مرحلې ته راغله نو دا به یقینا چې د امریکې او د نیټو هغه فوزي کمانډران ځان ته ودرئ چا چې افغانستان کې د امریکنو او نیټو فوزونو کمانډ کړی دی خو تش لاس واپس راغلی دي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
خبری خبرونه لا دوام لري. قدر منوریدونکو د شنبه په ورځ یعنی نن د سوریه په شمال لویدیځ سیمه کې پر یو روغتون باندې هوایی بمباری شوې دي چې لکه بلې لستنه په شمول د ماشومان وژل شوې دي. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار بختور شاه په خپل ریپورت کې.
په شام کې دوه حکومت مخالف ډلو ویلي یاغیانو د سخت جګړې وروسته د الیپو خار نه تاو د حکومتي عسکرو ګیره ماته کړې ده. په استنبول کې مېشت د ملي ائتلاف ډلې په خپل ټوټر پیغام کې ویلي یاغیانو د الیپو خار ګیره ماته کړې. همدغه ډول سخت دریزه احرار الشام ډلې هم په خپل ټوټر پیغام کې دعوه کړې ده یاغیانو د راموسا خار جنوب غربي سیمې قبضه کړې دي او د هلته نه الیپو خار ته تلونکې لارې پرانیستې ده چې ورسره د حکومتي عسکرو لخوا د الیپو خار نه راتاو ګیره ختمه شوې ده. خو په برتانیه کې میشت د بشري حقونو ډلې سیرین ابزرویټری د دغې خبر نه انکار کړی او ویلي دي د الیپو خار نه د حکومتي عسکرو ګیره ماته شوې نه ده خو په راموسا خار کې د یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د شام سرکاري میډیا او د یاغیانو ډلو ویلي دي وسلوالو ډلو د خالی پشپا د الیپو خار نه د حکومتي عسکرو د ګیرې د ختمولو لپاره تازه حمله وکړي چې په ځواب کې حکومتي عسکرو او ائتلافي ځواکونو هم په وسلوالو بمباری وکړه او دغلته درنه جګړه شروع شوه. بلخوا نړیوال مطبوعات د شام د بشري حقونو په حواله وایي د شام په شمال غربي خار مالیس کې په یو هسپتال هوایی بمبار شوی چې پکې 10 کسان وژل شوي دي. په وجل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقوقو ډله سیرین ابزرویټری وای په دغه سیمه د شام حکومت او د هغوی ملګري روس هوایی عملیات کوي او دا معلومه نه ده چې په دغه هسپتال بمونه د روس جهازونو غورځولي که د شام د حکومت. امریکا د دې نه وړاندې هم اکثره د روس په هوایی بریدونو نیوکې کوي چې پکې عام ولس په نښه کیږي، ولی روس وای دوی د داعش پر ضد کامیابه هوایی عملیات ترسره کوي. د دې نه وړاندې د عرب او کورد جنګیالو ائتلافي ډلې د شام د شمالي ښار منبیج پوره قبضه اخیستې ده، چې وړاندې دغه ښار د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالو یعنی داعش مضبوط مرکز ګڼلی کېده. د شام د بشري حقونو ډله وایي سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ډی اف چې عرب او کورد وسلوال پکې شامل دي، د منبیج ښار په لارو کوڅو کې د داعش په وسلوالو پسې ګرځي. اس ډی اف چې ورته د امریکا د هوایی قواو مرسته هم ترلاسه دوه میاشتې وړاندې د ترکی سره په پوله پروت منبیج ښار کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي وو.
درمنو اوریدونکو تاسو نو راپورونه واوریدله. یو بل مرکه لرو چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې د پیښور د پولیسو یو کارکوونکی یو چارواکی د مجید مروت په نوم چې زموږ همکار ورسره نوشروان خلندر انټرویو کړی ده، مرکه کړی ده، د افغان کډوالو ستونزې بیانوي، د افغان کډوالو په هکله دا مهال څه شکایت روان دي او کومې ستونزې لري، هغه ټول تاسو ته په دې مرکه کې وړاندې کوو.
مونږ بطور پولیس چې دی بطور سینئر افسر ټولو ته مونږ ما طرف نه وینا شوې ده چې چا سره پی او آر کارډ یا نور قانوني دستاویزات هغه په بالکل نه څنګه و سره سره دا مونږ چې کوو، مطلب چې د کم د زموږ 14 فورن ایکټ قانون دی هغه لاندې چې کم خلک هم چارج شوي دي هغه خلاف پرچې ورکړې شوې دي نو یا هغه سره پی او آر کارډ دی، نو دې کې دا دی چې پولیس ته ډېر سورسز نه انفارمیشن راځي چې فلانکی علاقې کې فلانکی گلی فلانکی کور کې د خلکو سره جعلی کارډونه دي. نو جعلی کارډونو ویریفیکیشن یو پروسیس دی چې کم مندې خپل یو وخت لګي، مطلب مونږ کنسرنډ ادارو نه هغه اوتھنٹیسټی چیک کوو چې دا کارډ دي دي سره دا آیا ټیک دي که غلط دي. نو هغه کې بدی کیس مطلب طرف نه ربطګی راځي، خو زمون په هغه کې بیا هم کوشش دی ټول پولیس افسرانو ته ثانی ستمن دی دا وینا شوی دا چې څوکم افغان مهاجر دی هغه تاسو دی جان تنګوي، صرف 14 فورن ایکټ کی هغه خلاف کاروایی کیږي او پرچور کړی کیږي چې چا سره پی او آر کارډ نه دی.
نو په خپل یو ان ایچ سی آر چې کوم یو ترجمان را په پاکستان کې دنیا اسلام خان هغه موږ انټرویو کړی نو دا هغه غوږ موږ سره شته، نو هغه هم دا ویل لري چې او ير اوس پکې د پی او آر کارډونه چې کوم خلک لري نو هغه هم په ډېر لوی شمېر کې روان دي، او هغه نه چې تپوس کله زموږ نمائندگان هلته وو کې نو هغه دا وو چې پولیس موږ ته وایي چې بس تاسو نه پرېدو زه تاسو د پولیسو خپل سي داسې یو نظام جوړ کړی دی چې په هغه کې تاسو پولیس تاسو امر ورته نه او هغه قانوني افغان کډوال تنګی نو افغان کډوال چرته راتلی شي چرته شکایت هم کولی شي کنه.
بالکل جی، دی کی زما چې کوم آفس نمبر دی ټولو ته ورکړی شوی دی، میډیا تھرو سوشل میډیا تھرو ټولو ته ورکړی شوی دی چې دی کی څه شکایت دی لکه چې څوک کارډ والا کسان دی لیګلی قانونی طور باندې دلته سټی کوي دستاویزات ور سره شدي او څوک پولیس والا به جای تنګی نو ډایرکټ موږ سره رابطه کولی شو، موږ بیا هغه کنسرن پولیس افسر خلاف قانوني کاروایی کوو. او دا تاسو تھرو دا وینا غواړم چې دی کی دا څه شوی دی چې موږ پولیس افسرانو خلاف قانوني کاروایی هم کړی ده چې کم تاسو زموږ افغان وروڼه دي چې کوم تنکړي او هغه سره پی او آر کارډ زموږ هغه خلاف موږ مهمانه کاروایی کړی و.
مروت سے پروگرام کې بیا کوم یو ځل تاسو هغه نمبر وای چې افغان کارډوالو ته پته ولګي نو کو چا شکایت چې هغه په رابطه بیا کول.
بالکل جی، دا دغه په خبر نمبر دی دی کې 0092 د پاکستان کوډ شو، 91 د په خبر کوډ شو او 9210508 نمبر دی جی.
زبا اوریدونکو د پاره چې کوم دی په پښتو کې لګدا شمیره وې ما چې هغه کډوال چې په پیښور کې مشته دي د پیښور د کوډ سره 91 د پیښور کوډ دی 091 او دا غنه ورستو چې کوم دی کو لوکل وی نو لوکل نمبر باغې ته په دې داسې ملاوي کې چې 92 یو 0 15 0 8 بیا دغه نمبر ویم د پیښور په کوټ سره 9210508 داغه نمبر دی چې ایس ایس پی عباس مجید مروت سے وای چې کدا سي امنیتی عسکر یا پولیس اغي قانوني کډوال چې کوم دی هغه تنګوي نو باید چې په دې نمبر باندې دی رابطه وکړي داغه په نوټس کې راولي او دی وای چې د افسرانو خلاف موږ کاروایی کړم ده او بیا به هم کو ډېر مننه عباس صاحب چې وخت مرکو
ډېر مننه
د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکایي حکومت نظر سرګندوي.
د امریکایي صدر باراک اوباما شپږ کال وړاندې د کال 2013 په نومبر کې د هندستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د صدر اوباما د هندستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمیر لوزنامې دسخت کړي. په دې کې یو لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم و چې مقصد یې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي. د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولې شي او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقاني براعظم ته خورولې شي. ابتدایي تربیتي پروګرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتي مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتي پروګرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقې نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکې د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ او د هندستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودل شوی دی چې مقصد یې د افریقې، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، رواندا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همدا شان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلې شي. په دې به هندستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلي دي چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردې دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی چې د هغوی زراعت کې به په انقلابي تبدیلی راشي او زمیدارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې د فصلونو په لو لور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امدادو کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو خبری خپرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او تر بلې خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی سختن تاله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.